السلام علیکم ستړي مشه نن جمعه ده 14 کال د لیندې میزان 12 د 2023 کال د دسمبر دریمه زه صفی ولاستان اگزام د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته مو خراغ لاست وایم وړاندې اوري ملګرو ملتونو په جګړه ځپلو او بېوزلو هیوادونو کې له اړمنو خلکو سره د څه باندې 40 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې. افغانستان د دغو هیوادونو په سر کې دی.
مرسته د انسانانو ژوند ژغوري او دا وضعیت مو په ډیرو هیوادونو کې کتلی دی. یوه تازه بیلګه افغانستان دی. هیله من یو چې په لومړنۍ بیړنۍ دوره کې د افغانستان خلکو ته مرستې ورسوو.
یو شمیر میرمنې چې د خپلو کورونو مسؤلیت ورترغاړه دی او د طالبانو له راتګ سره یې خپلې دندې له لاسه ورکړي اوس د خپل راتلونکي په اړه اندېښنه لري.
دا مهال ژوند ډېر سختیو سره تېروو. د کور قیمتي شیان مو خرڅ کړل، سره زر مو خرڅ کړل.
اروپایي ټولنې، امریکا او د لویدیځ کلیدي متحدانو د بلاروس پر سیاسي او اقتصادي څیرو بندیزونه پراخ کړل. تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی. د طالبانو د حکومت پوځي چارواکي وایي د یو پیاوړي پوځ د جوړولو لپاره هڅې روانې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي پر نشو دروګ د کسانو د درملنې تر ټولو ستر مرکز ظرفیت لوړوي. او د امریکا د بارنوی چار وزیر انتونی بلینکن خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته ویلي روسیا باید خپل ځواکونه د اوکراین پولې ته له نږدې سیمو په شا کړي. پیل د ویاندویانو په یو خبر کو. د طالبانو حکومت وایي په کابل او ولایتونو کې ویاندویان مکلف دي چې د اړتیا په صورت کې رسنیو ته معلومات ورکړي. دا خبره د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون خپلو ویاندویانو ته د یو روزنیز پروګرام په پای کې وکړه. دې غونډې ته د رسنیو ځینې مسؤلان هم ورغوښتل شوي وو چې هغوی له طالبانو نه اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د همکاریو د زیاتوالي غوښتنه وکړه. طالبانو پرون د 15 وزارتونو او ادارو لپاره خپل ټاکل شوي ویاندویان هم رسنیو ته وروپیژندل. د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې څه موده وړاندې په یو نظر پوښتنه کې ویلي وو چې د طالبانو پر اتک سره 15% رسنۍ تړل شوي او اطلاعاتو ته لاسرسی هم ستونزمن شوی دی. د طالبانو د حکومت پوځي چارواکي وایي د یو پیاوړي پوځ د جوړولو لپاره هڅې روانې دي. د طالبانو د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز قاري فسیودین دا خبرې پرون په پکتیا کې 203 تندر قولي اردو کې چې اوس دوی منصوري قولي اردو نومولي وکړه. هغه خبریالانو ته وویل د اردو په لیکو کې د پخواني حکومت مسلکي کسانو ته هم ځای ورکوي.
البته کسوی که قبلا هم
هغه کسان هم جذبیږي چې په خوانې اردو کې روزنه ترلاسه کړي او مسلکي دي. دا به هغه کسان وي چې فساد کې ښکیل نه وو.
تر دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ویلی و چې د دوی په پاوز کې به د پخواني حکومت ټیټ پوړه سرتیرو ته ځای نه وي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان پخواني حکومت شاوخوا درې نیم لکه پوځیان، پولیس او د ملي امنیت سرتیري درلودل. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال ویل په هغه کمیت کې اردو ته اړتیا نه ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي پر نشو د روګ د کسانو د درملنې تر ټولو ستر مرکز ظرفیت لوړ کړی دی. دغه وزارت ویاند سعید خوستی ویلي پلازمینه کابل کې د مرکز پخوا د زرو روګ د درملنې وړتیا درلود، خو اوس په یو وخت 3000 کسان پکې تداوي کېدای شي.
د اسلامي امارت پلان دا چې په کابل ښار کې او په ټولو ولایاتو کې چې څومره معتادین دي دغه معتادین راټول کړل شي، د دوی معالجه وشي، علاج وشي. دا خلک واقعا د ترحم وړ دي، د رحم وړ دي. دا مریضان دي، دوی مجرمین نه دي.
دوی ویلي د سړې هوا پر رسېدو یې د کابل له بېلابېلو سیمو نږدې 3000 معتادین راټول کړي او د درملنې مرکزونو ته یې استولي. په افغانستان کې د معتادینو د کره شمېر په اړه تازه څه نه دي خپاره شوي، خو پخوانیو سروېګانو ویل شوي چې شاوخوا 3 میلیونه کسان پکې په نشو روږدي دي. په روزګان کې ځایي چارواکي وایي له تېرې یوې میاشتې راهیسې 14 تنه د جنایي جرمونو په تور نیولې دي. د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د والي ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد آصف آزادي راډیو ته وویل چې دغه کسان عدلي او قضایي ارګانو ته سپارل شوي. نوموړي وویل دغه ولایت کې امنیتي وضعیت په ښه کېدو دی. په دې وروستیو کې په اروزګان کې د انسان تښتونکو، غلاو او نور جنایي جرمونو کچه لوړه شوې وه چې خلک یې لامل د خلکو او یا هم د ځوانانو بیکاري یادوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ویلي روسیه باید خپل ځواکونه د اوکراین پولې ته له نږدې سیمو په شا کړي. بلینکن ویلي امریکا غواړي روسیه په سیمه کې د رامنځته شوو ناندریو د حل لپاره ډیپلوماتیکه لار غوره کړي. بلینکن او لاوروف پرون په ستاکهولم کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې سره وکتل. بلینکن په یوه خبري غونډه کې موسکو ته خبرداری هم ورکړ چې د اوکراین په ضد پوځي اقدام به په لوړه بیه ورته پرېوځي.
In the meeting with the foreign minister, I was very clear that there would
da Russia da bahranay charo le wazir sara mulaqat ki me pata go wail che par Ukraine da Russia yar gal ba jiddi awaqib ulari la de dale dal war aghiz iqtisadi iqdamat che muk po khatre da da kare
in the past.
بلورتا لاوروف بلینکن ته ویلي موسکو اوږدمهاله امنیتي ضمانتونو ته اړتیا لري چې ختیځ لوري ته د ناټو پراختیا ودروي. لاوروف خبرلونو ته ویلي موږ غواړو ډاډه شو چې غږ مو اورېدل کیږي او اصلي خبره زموږ امنیت ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي له وروستیو لفاظیو سره ایران لا هم وخت لري چې د اټومي تړون ژمنو ته راوګرځي. بلینکن ویلي د ایران وروستي تحرکات د خوشبینۍ ډیر احساس نه ورکوي خو په خبرې ایران ته لا ډیر نا وخت نه د چې شاتګ وکړي. بلینکن خبرلونو ته ویلي نړیواله ټولنه به نږدې راتلونکي کې دا ترک ولګوي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ورګرځي او کنه. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیا او چین 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون لمخې ایران اټومي فعالیتونه محدود کړل او لویدیځ په بدل کې پر دغه یواد لګول شوی اقتصادي بندیزونه لري کړل. خو 2013 کال کې امریکا له دې تړون ووته پر ایراني بندیزونه ولګول چې ورسره ایران هم بیرته خپل اټومي فعالیتونه زیات کړل.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سبا ته د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتي ګرید په اساس داسې وړاندوینه کړې. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 44 ټیټه یو. هرات آسمان وریز او د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه وه. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه څلور. مزار شریف آسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه یو. او جلال آباد آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 8.
خبرونه مو اوریدل. تر خبرونو وروسته مو د هوا د حالات اټکل اورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. ملګرو ملتونو په جګړه ځپلو او بیوزلو هیوادونو کې د 103 میلیونه کسانو د بشري مرستې لپاره د څه باندې 40 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویلي د دغو مرستو څه باندې 10% دی افغانستان ته ځانګړي شي. په همدې حال کې د افغانستان بانک اعلان کړی چې د بشري مرستو په دوام کابل ته د 14 میلیونه نقد ډالر هم رسیدلی دي. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
په افغانستان کې د بیوزلۍ زیاتېدو او د احتمالي بشري ناورین رامنځته کېدو ته د اندېښنو په ترڅ کې ملګرو ملتونو له دغه هیواد سره د بشري مرستو په هدف د 4.5 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده. دا اندازه پیسې د هغو 1.3 میلیارد ډالرو له ډلې دي چې ملګرو ملتونو یې په جګړه ځپلو او بیوزلو هیوادونو کې له 103 میلیونه کسانو د لاسنیوي په هدف غوښتنه کړې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفټس په دې اړه خبریالانو ته وویل
Aid does save lives. It can, and it can do it here.
مرسته د انسانانو ژوند ژغوري او دا وضعیت مو په ډیرو هیوادونو کې کتلې دی. یو تازه بیلګه افغانستان دی. هیله من یو چې په لومړنۍ بیړنۍ دوره کې د افغانستان خلکو ته مرستې ورسوو.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. ګریفټس وویل اوږدې شخړې، سیاسي بې ثباتۍ، ماتېدونکي اقتصادونه، اقلیمي بدلون او د کورونا وبا په نړۍ کې نور هم د اړمنو کسانو شمیر زیاتوي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې مرسته کوونکو هیوادونو ته ویلي که چیرته دوامداره او بیړني ګامونه اوچت نشي 2022 کال کې به د غمیزې شاهدان وو اوسي.
And we estimate for 2022
موږ اټکل کوو چې 2022 میلادي کال به 240 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا اړتیا د 2021 میلادي کال پرتله 10% زیاته ده. د دې لپاره چې دغه وضعیت ته یو نوی بڼه ورکړو، هدف مو دا دی چې د دې پروګرام له لارې 103 میلیون زیانګالو کسانو سره مرسته وکړو.
په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته تر دې په ډېرېدو شوې چې نږدې 4 میاشتې وړاندې پکې طالبان واک ته ورسېدل. د پخواني حکومت له ړنګېدو وروسته د افغانستان څه باندې 9 میلیارده شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوه، چې دې سره د افغانۍ ارزښت کم، بانکي معاملې ټکنۍ او نقدې پیسې کمې شوې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویلي دوی هڅه کوي چې د دې سازمان او نړیوال بانک له لارې افغانستان ته د پیسو د لیږد زمینه برابره کړي. د مارټین ګریفټس په خبره په افغانستان کې د نقدو پیسو نشتوالی د هر ډول خدماتو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. په همدې حال کې د افغانستان مرکزی بانک ویلي له دغه هیواد سره د بشري مرستو په دوام د 4 شنبې په ورځ کابل ته 14 میلیونه نقد ډالر ورسېدل. افغانستان بانک پرون په یو خبر پانه کې ویلي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما اړمنو افغانانو ته د نقدي او بشري مرستو مسؤلیت لري. د افغانستان بانک خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به بانکي سیستم خپل عادي حالت ته وګرځي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې.
ازادي رادیو ته غوښتي یو شمیر مېرمنې چې د خپلو کورونو مسولیت ورترغاړي دی او د طالبانو پر اتاک سره یې دندې له لاسه ورکړي، اوس د خپلې راتلونکي په اړه اندېښنه لري. دغو مېرمنو په کابل کې د یو اعتراض په ترڅ کې د ځان پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د پراختیایي برخې پروګرام UNDP په خپل یو تازه راپور کې ویلي د مېرمنو پر وړاندې محدودیتونه کولی شي د افغانستان د ناخالصو عوایدو کچه 15% راکمه کړي، خو طالبان په دې اړه بل ډول نظر لري. جزئیات په دغه راپور کې.
28 کلنه بصیره چې له دې وړاندې د ښار جوړونې په وزارت کې دنده درلوده او د خپلې وکسیزه کورنۍ مشري کوي، اوس د بې دندۍ له وجې د ژوند سخت حالات تیروي او ژوند له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دا مهال ژوند ډېر سختي سره تیروو. د کور قیمتي شیان مو خرڅ کړل، سره زر مو خرڅ کړل، همغه پیسې څو موده مو خوړلې، خو فکر کوم چې بیا به څه کېږي. ژوند ډېر سخت شوی.
بصیره وایي د بیکاری ترڅنګ د زده کړو په برخه کې د خپلو خویندو د بې برخه لیکتو په اړه هم اندېښمنه ده. په همدې حال کې یو شمیر مېرمنو په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د مېرمنو لپاره د کار او تحصیل غوښتنه بیا وکړه. دغو مېرمنو د طالبانو لخوا محدودیتونو د ځان پر وړاندې ظلم یاد کړ او وی ویل چې د دې وضعیت دوام ورته د منلو وړ نه دی. سره له دې چې دغو مېرمنو اعتراضي غونډې په واټونو کې د طالبانو لخوا په ځلونو ګډوډي شوي، خو دا ځل یې په سرپټي ځای کې خپل غږ پورته کړ. د ښځو فعاله نرګس احمدزی وایي:
کچېری په ټولنه کې یوازې نارینه وو ته ارزښت ورکړل شي او نارینه کار وکړي او ښځې له صحنې څخه وایستل سي، نو زما په نظر باندې هغه ټولنه هیڅکله پرمختګ نشي کولی. هغه ټولنه به یوه وروسته پاتې ټولنه اوسیږي او تل به بلته محتاجه او اړتیامنه ټولنه اوسیږي.
خو د طالبانو حکومت یو ویاند احمد الله واسق بیا دغه ډول ادعاګانې ردوي.
ښځې چې په دولت کې رسمي وظیفې لري، دندې لري، د هغوی دندې اوس هم پر خپل ځای باندې دي او د هغو تماشات هم اجرا سول، په آینده کې به هم دوی تماشات ورکول کېږي. او هغه ښځې او خویندې چې د باندې آزاد فعالیت درلودی یا په ځینو تجارتي کارونه یې درلود، د هغوی دپاره هېڅ ممانعت نشته، هغوی کولی سي خپل کارونه مخته یوسي.
له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د پراختیا برخې پروګرام یا UNDP په راتلونکي کال کې د ښځو په برخه کې د ناخالصه عوایدو د 15% کموالي خبر ورکړ. دغه سازمان په خپل یو راپور کې چې د 4 شنبې په ورځ خپور کړی ویلي د افغانستان د ناخالصو عوایدو کچه په 2020 کال کې له 20 میلیارد ډالرو څخه 14 میلیارده وه او ممکن دغه شمېر راتلونکي کال کې 15 میلیارده ته راښکته شي.
نور بسته له خزو سره په تړلو مسلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د 1 شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 بجو تر 1 بجې پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د 5 شنبه په ورځ په همدې وخت بیا اوریدل شي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د هدفي حملو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله د هلمند ولایت په لشکرګاه کې د یوې هدفي وژنې په کیسه پیل شوې ده. د پیښې کیسه یو عیني شاهد واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته کړې ده چې وایي د اګست میاشتې په اخره کې وسلوالو طالبانو د دوو پخواني پوله ساتونکو پولیسو پر کور حمله وکړه. هغوی یې ووژل او مړی یې په کوڅه کې پریښودل. کورنۍ مړی خاورو ته وسپارل او له هغه ځایه کډه سوه. د مقالې په وینا دا ډول پیښې د افغانستان په جنوب کې د هرې ورځې کیسه ده او دا وروسته له هغه چې طالبان په اګست میاشت کې کابل ته ننوتل او په افغانستان کې یې خپل واک اعلان کړ. مقاله یادونه کوي چې د هلمند، کندهار او جنوب ته نورو سیمو دا ډول کیسې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل راپور کې هم راپورته کړي چې له اګست میاشتې راهیسې د پخواني افغان دولتي کارکوونکو تر سل زیاتې وژنې او اختطافونه ثبت کړي دي. واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې لیکلي چې دا وژنې په داسې حال کې سوي چې طالبانو د افغان حکومت پخواني کارکوونکو او امنیتي ځواکونو ته د عامي عفو اعلان کړی و او پر طالبانو نړیوال فشار اغیز نه دی کړی چې د بشري حقونو د سرغړونو مخه دې ونیسي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د استازیتوب د ردېدو پریکړې ته کتلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د نوي حکومت او میانمار د واکمن ځواک هڅې چې غوښتل یې نړیوال یې په رسمیت وپیژني د چهارشنبې په ورځ هغه مهال بې ځایه ولاړې چې ملګرو ملتونو د دواړو هیوادونو د استازو په اړه پریکړه وځنډوله. له افغانستانه په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د استاز لپاره او له میانمار د پوځ د استاز لپاره اوس او په ډیر احتمال سره تر 2022 کال پورې غړیتوب ځنډول شوی دی. امریکا او د یو سلو درونی وی غړو لرونکو سازمان ملګرو ملتونو او غنو د بشري حقوقو مدافع سازمانونو د طالبانو او د میانمار د پوځ د پونکو اقدامات غندلې دي. مقاله یادونه کوي چې طالبانو په اگست میاشت کې افغان حکومت ړنګ کړ او د افغانستان کنټرول یې په خپل لاس کې واخیست او په میانمار کې پوځ په فبروري میاشت کې په کودتا سره د دې هیواد ملکی حکومت لمنځه یووړ. مقاله یادونه کوي چې یو شمیر طالب مشران تر اوسه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. ګڼو سترو قدرتونو لکه روسیا او امریکا ویلي چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر هر ډول پریکړې مخکې باید د طالبانو چلند وڅارل سي. ګارډین ورځپاڼې د یو افغان هلک په اړه لیکلي چې یو میاشت لانه کیږي چې برطانیې ته رسېدلی خو هلته ورک سوی دی. د پولیسو له قوله ویل سوي چې د 11 کلن محمد خان د لټون عملیات یې پیل کړی دي چې تیر ځل د سه شنبې په ورځ د مازیګر پر 4:30 بجو لیدل سوی و. د مقالې په وینا محمد خان دغه ځای ته د فوټبال لوبې کولو ته ورغلی و خو چې خپل کور ته ستون نسو پولیسو د عکسونه خپاره کړل او پلټنې پیل کړې. د هلک پښتون یاد سوی او د پولیسو د معلوماتو پر اساس انګلیسي بیخي لږ زده و.
په امریکا کې د افغان کډوالو ځینو بنسټونو او په افغانستان کې 268 پخوانیو امریکایي پوځیانو او هغو افغانانو چې له امریکایانو سره کار کړی د بایدن له ادارې غوښتي چې له خطر سره مخ افغانانو د ایستلو لړۍ اوږدمهاله کړي. دوی په دې اړه د امریکا ولسمشر جو بایدن، دغه هیواد د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسی او یو شمېر نورو نفوذ لرونکو کسانو ته لیک استولی. د دې لیک سره هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د چهارشنبې په ورځ ناوخته وویل شاوخوا 3000 هغه افغانان چې له خطر سره مخ وو په امریکا کې تر دامه لاستوګن شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې امریکا په تیرو 3 میاشتو کې له افغانستانه 3000 له خطره د مخه افغانانو د ایستلو خبر کوي، خو یو شمېر همدغه کسانو د امریکا لوړپوړو چارواکو ته د وتلو د بهیر د اوږدېدو په تړاو لیک استولی. نقیب الله صدیقي له تیرو 2 کلونو د امریکایي پوځیانو سره کار کړی. هغه چې د عیسوي لپاره په ټولو شرایطو برابر دی او اسنادونه یې هم ټول پروسس شوي، خو له افغانستانه د وتلو لپاره نهیلی شوی دی. نوموړی د خپلې کورنۍ د خوندي ساتلو لپاره اندېښنه لري او له امریکا غواړي چې له یادې ونه باسي.
روان دی خروج دی مونږ چې دا د مونږ ایسایوي پروسې کې را ایسایوي پروسه تقریبا کیس نمبر هم سر لرو او سپروایزر سره چا چې مونږ ته ریکومنډیشن او اشاره کړې هغه سره مرتبط لرو. هغه هم دغه ایمیل هم مونږ سره شته، خو بیا هم څوک دومره یعنی صحیح اقدام نه کوي چې سړی ووایي چې دغه شی باید وشي سل فیصده. ځکه داسې خلک لاړو زمونږ په مخې کې، دوکانداران لاړو زمونږ د کام نه، او ډېر خلک لاړو، خو مونږ تر اوسه پورې پاتې یو. دلته
خو تازه په افغانستان کې 268 هغه پخوانی امریکایي پوځیان او افغانانو چې د امریکایانو سره کار کړی او په امریکا کې د افغان کډوالو ځینو بنسټونو د یو لیک په وسیله د بایډن له ادارې غوښتي چې د خطر سره د مخ افغانانو د ویستلو لړۍ اوږدمهاله کړي. په دې کسانو کې 138 پوځیان او 2 ملکیان دي چې ځینو یې په فردي ډول او ځینو یې د یو ګروپ په استازیتوب دغه لیک کې لاسلیکونه هم کړي دي. په دې لیک کې د بایډن له ادارې غوښتل شوي چې د افغانانو د ویستلو د لړۍ د تنظیم لپاره د خپلې هلې ځلې سل په سلو کړي. په دغه لیک کې وړاندیز شوی چې د ویستلو بهیر د تنظیم لپاره باید راتلونکو میاشتو کلونو پورې یو کړنلاره جوړه شي. دغه لیک د یو افغان انتفاعي بنسټ افغان ووک چې د افغان کډوالو په برخه کې کار کوي، د امریکا ولسمشر جو بایډن، د پارلمان مشر نانسي پلوسی او یو شمېر نور نفوذ لرونکو کسانو ته استول شوی. دا په داسې حال کې ده چې د چهار شنبې ورځې ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په یو خبري کنفرانس کې وویل د سپتمبر لومړۍ نیټې تر دا مهاله 400 امریکایان او 411 هغه افغانان چې له خطر سره مخ وو امریکا ته انتقال شوي.
شاوخوا 3000 افغانان امریکا ته راغلي چې تر څو خپل نوی ژوند پیل کړي. موږ په ګډه د بشري ستونزو تر څنګ د امنیتي مسایلو په اړه تر سخت بحث او مبارزې لپاره کار کوو.
له هغې وروسته چې د اګست په 15 افغانستان د طالبانو لخوا ونیول شو، د امریکا له لورې په خپاره شویو شمیرو کې یوازې په 15 ورځو کې 160,000 افغانانو افغانستان پرېښودلی دی. د افغانانو د ایستلو لړۍ اوس هم روانه ده او ځینو هیوادونو د دې بهیر د اسانتیا لپاره ځینې شرطونه د هغو افغانانو لپاره چې د خطر سره مخ دي اسانه کړي هم دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اروپای ټولنې امریکا او د لویدیس کلیدی متحدانو د بلاروس پر سیاسي او اقتصادي څیرو بندیزونه پراخ کړل. دغه بلاروسی چارواکي په دیموکراسۍ ضد چلند، د بشري حقونو په سرغړونه او له کډوالو په ناوړه استفادې تورن دي. بلاروس بیا دې بندیزونو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي تون ځواب به ورکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
اروپایي ټولنه وایي وزیرانو یې پر بلاروس د نویو بندیزونو طرحه پرون د دسمبر په 2 په یوه غونډه کې تایید کړه. دا لکه نه چې د 2006 کال په اګست کې الکساندر لوکاشینکا ځان د بلاروس د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکی اعلان کړی، پر بلاروس د اروپایي ټولنې 5 پړاو بندیزونه دي. د بلاروس رژیم تورن دی چې هغه هیواد کې له ټاکنو وروسته ډیموکراسۍ پلوه مظاهره چان ځپلي او زرګونه تنه یې توقیف کړي دي. د بلاروس د رژیم لخوا د سیاسي مخالفانو د شکنجې راپورونه هم ورکړل شوي او موثق راپورونه ښودلي چې یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. د مظاهره چانو پر ځپلو سربیره اروپایي ټولنه د بلاروس او پولان ترمنځ پوله کې د کډوالۍ د رامنځته شوي ناورین لامل هم د بلاروس رژیم بولي. دغې پوله کې زرګونه کډوال راټول شوي او هڅه کوي چې پولان ته ننوځي. په دغو زرګونو کډوالو کې د منځني ختیځ، افریقا او افغانستان اتباع شامل دي چې په ناوړه بشري وضعیت پر لپسې اندېښنې وښودل شوې. د اروپایي ټولنې په نویو اعلان شویو بندیزونو کې د بلاروس 12 شخصیتونه او 11 هغه ادارې په نښه شوي چې د کډوالۍ د ناورین مسؤولې بلل کیږي. د بلاروس او اروپایي ټولنې ترمنځ د ناندریو له پایله تر اوسه دغې ټولنې پر 130 بلاروسي چارواکو او 26 شرکتونو بندیزونه لګولي دي. بریتانیا، متحده ایالاتونو او کاناډا هم له خپل اړخه د بلاروس پر شرکتونو د سزا اقدامات وضع کړي. اروپایي ټولنې، امریکا، بریتانیا او کاناډا په یو ګډه اعلامیه کې ویلي په بلاروس کې پر بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د حملو دوام له نړیوالو اصولو سرغړونه ده او د ځپنې د اقداماتو د تکرار ښکارندوی کوي. د امریکا د خزانې وزارت ویلي د خپلو بندیزونو په 5 پړاو کې د بلاروس پر 6 چارواکو، 12 شرکتونو او 3 الوتکو بندیز لګولی دی. دوی هم د خپلو بندیزونو لاملونه د بلاروسی چارواکو لخوا د کډوالو قاچاق او قربانی کول یاد کړي دي. کله چې تیر کال د اروپایي ټولنې او بلاروس ترمنځ اړیکې ناندریزې شوې او دې ټولنې پر بلاروس بندیزونه ولګول، د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا ګواښ وکړ چې د دغې ټولنې د پولو امنیت به له منځه یوسي. د اروپایي ټولنې په پخوانیو بندیزونو کې لوکاشینکا او د هغه دوه زامن هم په نښه شوي، خو د بلاروس د رژیم سیاسي مخالفې سویتلانا تسیخانوفسکایا د اروپایي ټولنې لګول شوي 4 پړاو بندیزونه کمزوري بللي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ورزو لاندو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت پوځي چارواکي وایي د یو پیاوړي پوځ د جوړولو لپاره هڅې روانې دي. د طالبانو لوی درستیز قاري فسیودین پرون پکتیا کې یوې غونډې ته دا خبرې کړي. هغه ویلي د اردو په لیکو کې به د پخوانۍ اردو مسلکي کسانو ته هم ځای ورکړي. د طالبانو حکومت وایي په کابل او ولایتونو کې ویاندویان مکلف دي چې د اړتیا په صورت کې رسنیو ته معلومات ورکړي. دوی پرون 15 وزارتونو او ادارو لپاره خپل ټاکل شوي ویاندویان رسنیو ته وپیژندل. د طالبانو د کورونا چارو وزارت وایي پر نشو دروغ د کسانو د درملنې د تر ټولو ستر مرکز ظرفیت لوړ کړی دی. په روزګان کې ځایي چارواکي وایي له تېرې یوې میاشتې راهیسې 14 تنه د جنایي جرمونو په تور نیولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ویلي روسیه باید خپل ځواکونه د اوکراین پولې ته له نږدې سیمو په شا کړي. او بیا هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي له وروستیو لفاظیو سره ایران لا هم وخت لري چې د اټومي تړون ژمنو ته راوګرځي. بلینکن ویلي د ایران وروستي تحرکات د خوشبینۍ ډېر احساس نه ورکوي، خو په خبرې ایران ته لا ډېر ناوخته نه ده چې شاتګ وکړي. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پانی azadiradio.com ته ورشئ. همدارنګه کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه او ځینی ویډیوګانې او مطالب د ازادي رادیو په فیسبوک پانه کې هم ولولئ او وی ګورئ. پته مو د facebook.com/azadiradio. په همدې سره رسیږو د پروګرام وروستیو شیبو ته. د خلکو غږونه به درته خپاره کړو.
تاسو لا پیغامونو
زه محب الله محب د کندهار ولایت څخه نه پیغام درته پریښدي. ور جان د اسلامي امارات مجاهدینو څخه مو مشران څخه مو دا غوښتن د وره د کوم امر چې راځي افغانستان ته د افغان ولست لپاره د خدای رو دي د قران رو دي د نور باندې مخوري د خپل ولست دغه مو ولست د سره ځای کې فارو غریب د نظر لاندې کې وروره د غرد خپل جبو د سره ویولل.
یو نه زم لا هلمند سما اوسنه د تلیفون اور نه نه تاره چې نشته چې ټول هیت کې دې شکرم چې لوري چون زی لکسی سلام.
زه د مندرور د لغمان ولایت د مندرور د علي لیسې انه سر معلم حاجی اتی ولا دارنګ عرض کوم چې په تیر رژیم کې ریاست جمهوریت او د پارلمان د شکایت او دفتر ما شخصا اتی ولا عریضه ورکړي. زمونږ د 206 اتیا کورو معلمینو نمرې په دشت ګمبيري کې د اشرف غنی احمدزی د قومیانو د خاغه سب شو. په داسې حال کې چې مونږ تلويخ زر روپۍ په هغه کې سنکاریګان هم کړی وي، باوجود د دغو عریضو هیڅ چا د دې پوښتنه ونه کړله. نو اوس چې دا نوی نظام راغلی دی، موږ د دې نوي نظام نه هیله کوو، احترامانه هیله کوو چې حق حقدار ته وسپاري او زموږ هغه نمرې چې موږ پیسې هم تحویل کړې دي په لحاظ د خدای او په لحاظ دې چې موږ ډېر مظلوم معلمان یو، زموږ معاشونه نشته او ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. نو بیا د دغه دشتې ګمبيري نه د سړک خواته بیا دولتي ډېر شپږ وسه وجري بمځکه ده. دغه مځکه دې چې موږ ته لطف او کرم وکړي، موږ ته د نمرې راکړي، موږ کورونه نه لرو، در په در خاورې په سر ګرځو. امید دی چې د دې نوی حکومت د معارف پرورۍ حس په تحریک راشي او زموږ دغه آواز او فریاد واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 0040 222 1401.